څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. په قطر کې د افغان سولې په خبرو کې د طرزالعمل پر سر خبرې ستونزمنې شوې دي. څه مشکلات رامنځته شوي دي؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ایران ژمنه کړې چې افغانستان سره سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کوي. د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله پلان شوی یادغونډه لغوه شوې او د هند تر واک لاندې کشمیر کې یو نامتو مدافع وکیل ووژل شو. بشپړ خبرونه. ایرانی چارواکو ژمنه کړې چې زرنج او هرات ښارونو ته به د برېښنا پر لیږد او دغلته د بادي برېښنا پر تولید کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه خبره کابل ته د ایران راغلي فنی او تخنیکی پلاوی چې مشري یې د انرژي وزارت مرستیال همایون حایری کوله کړې ده. دغه پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ویلي د ترانزیت سوداګرۍ او برېښنا په برخو کې به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي او د همکارۍ به لا پسې پیاوړې کړي. ایران او افغانستان خپلو کې د هر اړخیزو همکاریو یو جامع سند هم لاسلیک کوي چې د طرحې په بشپړولو یې کار روان دی. کله چې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي څو پیښې وشوې، دواړو هیوادونو وپتیله چې د دغسې پیښو د تکرار د مخنیوي او د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره به یو سند لاسلیک کوي. د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور ومنله چې د پلار د وژل کېدو د 24 تلین پلان شوی یادغونډه لغوه شوې ده. هیله نجیب الله پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه یادغونډه چې پلان شوی و زندیدلې ده، خدای نه دی ویلي چې د څه دلایلو له مخې ټاکل شوی و. دغه یادغونډه په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د ډاکټر نجیب الله د ګوند غړو او یو شمیر خواخوږو لخوا ولمانځل شي. راپورونو له مخې پلان دا و چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د غونډې ته ورشي. پرون یو شمیر مذهبي او جهادي ګوندونو له هغې ډلې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له دغې یادغونډې سره مخالفت وښود. ډاکټر نجیب الله د 1415 لمریز کال د تلې په 15 نیټه کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم ووژل شو. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په نننۍ لوبه کې شاهین اسمایي او د میوند اتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل چې دا دواړه لوبډلې په تیرو اوو کلونو کې ښې ځلیدلې دي. پرون د دغې لیګ د نهم پړاو په لومړنۍ لوبه کې طوفان هریرود او اباسین څپې لوبډلې مخامخ شوې چې هریرود یو د 0 په وړاندې سیالې لوبډلې ته ماته ورکړه. سږ کال دغه سیالۍ داسې مهال پیل شوې چې د کورونا ویروس د خپرېدو ویره هم شته، خو د فوټبال مسؤلین وایي دوی نندارچیانو ته د ماسک بندولو او ټولنیز واټن امکانات برابر کړي دي. بلخوا د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوې ټیسټ لوبه راتلونکي میلادي کال ته وځنډول شوه. د استرالیا دغه اداره وایي د کورونا ویروس له کبله د استرالیا د کرکټ اداره وایي د کورونا ویروس له کبله د مسابقو د ځنډولو پریکړه د مدیره هیئت تر دریو غونډو وروسته وشوه. په پام کې و چې دغه ټیسټ لوبه په راتلونکي نومبر میاشت کې وشي. د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه ایرانی قاضي بندیزونه ولګول چې دغلته د غیګنیونې د یو پهلوان د اعدام په حکم کې شامل وو. نوید افکاری د 2013 کال مظاهرو پر مهال د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی وو او د روانې میاشتې په پیل کې پرې دا حکم عملي شو. د افکاری په اعدام او یو شمیر نورو ورته پیښو کې ښکېل یو شمیر نور ایرانی قاضیان او یو شمیر محکمې هم د امریکا د نویو بندیزونو په لیست کې شامل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي پر دغو خلکو او بنسټونو ځکه بندیزونه ولګول شول چې د مذهبي مراسمو، سوله ییزو غونډو او راټولېدنو پر مهال یې خلک بېرحمانه شکنجه کړي او نیولې دي. د غیګنیونې اتل نوید افکاری له اعدام مخکې د عادل آباد په زندان کې په پټه شکنجه شوی هم و. د هند تر واک لاندې کشمیر کې یو نامتو مدافع وکیل ووژل شو. پولیسو نن وویل پر بابر قادری پرون ماښام دوه ناپیژنده وسلوالو ډزې وکړې چې دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي. د قادری خپلوانو ویلي برید کوونکي د موکل په نوم د ده کور ته ورغلي او کله چې هغه له دروازې راووزي ډزې پرې کړې دي. بابر قادری د کشمیریانو د حقونو یو ښکاره ملاتړی و او تل یې د دغې سیمې د خپلواکۍ غوښتنه کوله. نوموړی به په دې اړه بحثونو کې کله ناکله د هند په ټلویزیونونو کې هم راڅرګندېده. د کشمیر په جګړه کې لسګونه زره ملکیان اروپا کې او دولتي ځواکونه وژل شوي دي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا د یو پوځي چارواکي له وژلو بخنه غوښته ده. د جنوبي کوریا د سمندرونو او کب پالنې د وزارت دغه وڅلوېښت کلان کارکوونکی د دواړو کوریاو لانجمن سمندري بندر ته نږدې وژل شوی او بیا د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې سوځول شوی دی. سیول د شمالي کوریا دغه کار غندلی او بېرحمانه عمل یې بللی دی. جنوبي کوریا وایي د شمالي کوریا مشر پر دې ناببرې او خواشینوونکې پېښې خفګان څرګند کړی. د جنوبي کوریا دغه پوځي چارواکي د دواړو کوریاګانو ګډې پولې ته په لس کیلومترۍ واټن کې پر ګزمې بوخت وو چې لاده راکه شو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پاج نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام ویل کیږي چې په قطر کې د سولې په خبرو کې د طرز العمل پر سر دواړه لوري په یو شمېر مواردو کې له خپلو غوښتنو نه پشا کیږي. د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي
طالبان کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت هغه کمې پروسې چې دي هغه تر پوښتنې لاندې راولي. نو دا سیاسي معنا ورده او دا تر ډېره حده پورې یو بل په ځانونه په اثبات رسولو هڅه ده.
په خبرونه کې مو په ترین کوټ کې د مخالفو وسلوالو ګډې هدیرې ته ورولو.
دا توا مې ورونه دي دا پولیس کې جنگي دا په طالبان کې جنگي دي
توا مې ولاړې ورې دي درې کوم پر سیو په سمګ کې باندې جلی پی داسول.
په خوست کې ځوانان وایي چې د دې ولایت نفوس نشته یو نیم برابر کم ثبت شوی.
د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمیره نه وشي لاغې وروسته د مکتپاغي باندې سهم راکړل شي.
په هلمند کې مو خبريال د جوارو پټیو ته ورخلې.
تاریخ ارزان په دغه باندې تاریخ هم شنه جوړي وسو کدا جواري ودا شنه خو نس بیا نه د تر تاریخ مشته ګټه کین.
په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویل دي د افغانستان مرکزی پلاو تماس ډلو ترمنس یو اختلافي ټکی د امریکا او طالبانو ترمنس د شوی هوکړې پر بنسټ د راتلونکو مذاکراتو مخته وړل دي. د افغان حکومت مرکزی پلاوی غړي فوزیه کوفي بیا هیلمندي شي چې ډیر ژر به دواړه لوري د طرز العمل او کاري اصولو پر سر هوکړې ته ورسی شي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړلو نویت به افغانان خپله ټاکي. په دې اړه نور له اجمل ان څخه اورو چې په سټډیو کې راسره دی. انسب تاسو معلومات شي
له قطر نه ورکل شوي ریپورټونو نه دا څرګندېږي چې دغلته د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ پر طرز العمل بحثونه ستونزمنو پړاوونو ته رسیدلې. دوی هغه مسایل چې اسانه وي دواړو لورو ته په لومړنیو ورځو کې چټک چټک پرې توافق وکړ او اوس د سیخکاری چې هغه مسایل ته رسیدلې دي چې هغه جنجالي مسایل دي او وربندې باسونه دواړه لوري بیلابیل نظرونه لري او بیلابیل فکرونه لري. په افغانستان کې خصوصي تلویزیون تلونی او په قطر کې خبريال لري د مذاکراتي پلاوی دی یو غړي اته ولا لودین لخرې ویلي چې طالبان فکر کوي د افغان دولت پلاوی به په دې وړو خبرو کې بوختو ساتي چې د خغل لودین په وینا بل اخر به تنگ شي او بیرته به ستون شي. خو لودین ټینګار کړی چې دوی به په دوحه کې پاتې شي. د افغان دولت د مرکزی پلاوی یو بل غړي حافظ منصور هم ویلي چې فکر نه کوي طالبان دی بدل شوی. خو د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته یو ساعت مخکې په دا ډول خبرو کې او دا ډول بحثونو کې د ستونزو او اختلاف موجودیت د پروسی وادي برخه وبل دی ویل چې مرکزی پلاوی د راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو د طرز العمل او کاري اصول ټاکلو ته نږدې شوی دی. قطر کې د طالبانو یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته بیا وویل چې د مرکزی پلاوی پلاو ترمنځ د محل باسونه یو اساسي ټکی اداره چې طالبان غواړي راتلونکي بین الافغاني مذاکرات د طالبانو او امریکا ترمنځ د ترسره شوي هوکړې په بنسټ باندې ترسره شي. خو د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته د طالبانو د غوښتنه تایید کړې ده. خو ویلي دي چې افغان دولت بیا غواړي چې د دې ترڅنګ د مشورتي لوی جرګې پریکړه لیک چې د سولې د خبرو د پیل سپارښتنه وکړه هغه هم د خبرو د بنسټ په توګه وکارول شي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد په خپلو تازه څرګندونو کې پرون وویل چې د طالبانو او حکومتي مرکچي پلاو تر اوسه پورې په 13 مواردو هوکړه کړې او د یاشلو باندې ده هم دا تایید کړل چې دوه مسایل پکې اختلافي مسایل دي چې یو دا چې آیا د امریکا سره او طالبانو ترمنځ هوکړه یا توافق یا تړون د دغه خبرو بنسټ شي کنه، او همدارنګه د هغه بله مسله یاد کړه چې د ستونزو د راپورته کېدو پر وخت پر مهال د کومو مذهبي اصولو وکارول شي دا یوه موضوع ده. خو زلمی خلیلزاد ټینګار وکړ چې دی نه غواړي په دې اړه داسې څرګندونې داسې خبرې وکړي چې د نظر په سوله کې وګڼل شي. دی وایي چې دا کار د افغانانو دی او افغانان به په خپلو کې په دې ستونزو باندې یو هواری ته رسیږي که نړیوال ملاتړ یا مرستې ته اړتیا لري. د زلمی خلیلزاد په وینا کولای شي چې وی غواړي چې که اړتیا یې د موږ منځګړیتوب یا نورو ته، نو امریکا او د نورې نړۍ یو شمېر ډیپلوماټان د په وینا چمتو دي چې مرسته وکړي.
انسب مننه و موردل چې طالبان ټینګار کوي چې پریکړه بل امریکا سره د طالبانو د سولې د ترون پر بنسټ مختصي. البته د طالبانو ځینو سرچینو ویلي دي او دولتي پلاوی په کابل کې په اگست کې د مشورتي لوی جرګې پر پریکړه ټینګار کوي. د سیاسي چارو لکتون کې مشتاق رحیم څخه به واورو چې پر دې ټکیو دواړه لوري موافقه ته رسیدلی شي.
زه فکر کوم د موافقې وړ موضوع ده. صرف دومره ده چې دواړه اړخونه کوشش کوي د خپل دریز په بل باندې منځ لري د اثبات ورسول چې دوی برلاسي دي. د افغانستان حکومت غواړي چې دا طالبانو ته پیغام دی او رسول ټول پروسې ته دا پیغام دی چې د دوی کومه پروسه چې دا هغه لمخې دا پروسه مستزي او په دې معنی د دوی د غوښتنې په نتیجه کې بل خو د طالبان کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت هغه کومې پروسې چې دی هغه تر پوښتنې لاندې راولي. سیاسی چنه بازی او سیاسی معنا ور دی او دا تر ډیره هغه پر یو بل پر ځانونه په اثبات رسول حق ده. کنه کو قتل شي په امریکای په قرارداد یا کوم تړون چې په اړه څنګه فیصله شي بین افغان مذاکرات کوم زو.
رحیم صاحب د سویل کې چې یو موضوع دا هم د اختلاف ته چې طالبان پر دې ټینګار کوي چې چرته د سولې د خبرو پر مهال کوم ستونزه را پیدا کړه هغه به د حنفی فقه پر اساس حل کوي او د افغانستان لوري تر اوسه پورې دا خبره نه ده ورسره منلې. کدا موضوع هم دا سی وي آیا په دې برخه کې به هم دوی موافقه ته ورسي؟
زه فکر کوم چې دا مسله دومره ډیر کړکیل شته باید ضرورت په دیونه لري چې طبیعي سره د خبره د افغانستان قوانین چې دی هغه په حنفی فقه باندې عیار دي او همداراز دلته ډیر دن کې هم په حنفی فقه باندې باور لري. نو د دې پر وړاندې چې دغه مسله باید دومره کړکیل شي نشته به نه وای.
نړیوال په دې ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې دی په افغانستان کې د اقلیتونو حقوق خوندي شي. که چیرته د حنفی فقه په سر باندې افغان لوري موافقه وکړي د افغان شیعو حقوق ممکن متاثر شي.
ګوري کله چې موږ ستاسو بحث ته ځو په دې کې په بعضي مسایلو چې ډېرې عبادي مسایل په دې په جزئیاتو کې بحث ده تر کومه ځایه چې د سیاسي تعاملاتو مسله ده البته زموږ چې څومره اختلاف به موجود وي په دې مسایلو باندې د دوه طرفو مرګر چې زان د فقه متخصص نه ما تاسو د کوم کې شاید نو استګم خو اپټیک خبره ده کل چې یو هوا قوانين د کم ادرس نه سرمنشا اخلي د دې خپل کټوټنه او مسائل مالکی کدا منطق چې یو حقوق دي د دې قانون حقوق څنګه کې چې بری ملک د افغان وګړي او د اوسېږي دلته موږ د هندو د سکه مذهب استیدون کې لرو. نو کدا دې په دغه متره کې د لګ کړو بیا دې بر حتی هغه نوري جواب غوونه وسیږي تر کومه چې د لګکې د حقوقو باسته هغه په ټول فقه کې د مذاهب کې خپل ځای لري هغه باندې جو راي کېدای شي. بل دا چې دلته اساسي باس لوی ستر سیاسي باس دی نه وړ مذهبي تفاوت چې د فقه ترمنځ دي دومره ډیر فرق دی ولري هغه کامل د دینی مسایلو څیره بدل کی. نو زه نه پوهیږم کېدای شي په دې کې جزئیات موجود وي، لیکن تر کومه ځایه پورې چې سیاسي بحث دی هلته زه ډېره ستونزه په دې کې نه وینم.
له مشتاق رحیم څخه په مننې روزګان ته مخه کوو. په روزګان کې د جبې د یو شمیر قربانیانو خپل خپلوان له دولت او طالبانو غواړي چې ژر سوله وکړي. یو شمیر دغه قربانیان که طالبان دي که افغان سرتیری دي په ترینکوټ کې په یو هدیره کې خاورو ته سپارل شوي دي. له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
دا و دیرش کلن خطات اختر محمد دی. پا ترینکوټ کې د قبرونو د شناختو پر ډبرو لیکنې هم کوي. دی وای که څه هم دا کار چندانې خوند نه ورکوي، خو د خلکو غوښتنې نسي ردولی،
خو مجبور یو ځکه چې ورته لیکویه چې د طالب د خواست هم خلک راغلي دي. هغه هم وایي شهید پر ولیکئ. همدارنګه د پولیس ورونه دي، هغه هم راځي، هغه هم راته وایي چې د شهید پر ولیکئ. نو هغه آیتونه او ځینې بخشیرونه د دواړو ډلو د خوا څخه راځي او موږ ورته شهید لیکو.
اختر محمد وایي د پخوا په پرتله اوس په دغه ولایت کې د جګړو د قربانیانو شمیر زیات سوی دی. دا د ترینکوټ ښار اړوند د شهیدانو په نوم هدیره ده. دلته د نورو وژل سوو تر څنګ د افغان دولت او وسلوالو طالبانو په لیکو کې دوه ورونه هم شخ دي. د یو پر قبر تور سور او زرغون دولتي بیرغ او د بل پر قبر د طالبانو سپین بیرغ رپیږي، خو د دواړو قبرونو سر ته پر ولاړو شناختو د شهید کلمه لیکل سوې ده. اتلس کلن فیض الله د دی ورور دی چې اوس د دواړو ورونو اعتماد نور پاتې دي.
دا دوه مې ورونه دي، دا پولیس کې جنګېده، هغه په طالبانو کې جنګېدی. تو ګرد سره ورونه دي، هغه مې ورور دی، دغه دوه مې ورونه دي. موږ ټول کښېنئ پر کور کښېنئ، دغه په پولیس کې و، هغه په طالبانو کې و. ګرد سره ورونه دي چې جنګي، موږ هیله دغه ده چې کښېنئ سره پر کور سره کښېنئ. ګرد چې سره کښېنئ، ګرد د یوې مور زامن دي، ګرد ورونه دي. دوه ورونه مې په حکومت کې شهیدان شوي دي، یو په طالبانو کې.
د شهیدانو په نوم په دې هدیره کې نه یوازې د فیض الله ورونه شخ دي، بلکې د لسګونو نور افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو قبرونه هم سته چې د قبرونو سر ته پر ولاړو بیرغونو پیژندل کېږي. دا جړا بیا د 50 کلنې زرلښتې ده. د زرلښتې په دې هدیره کې درې زامن شاخ دي.
لا ورته ناستم چې یو وخت راسم د دوی زیارت وکړم، نه ده چې چبرته شه ورسم.
سده یې دغه و کال، اته کاله، یولس کاله په دغه حکومت کې تېر کړل. په پولیس کې و، دغه زما لالی په دا اوس وخت کې ویښ شوی دی. دا نور چې و، دا نور وشوله کلوواشۍ راوړل، چاودنه پر وسه د میندو غاړې سره په مین کې وختلو، دواړه شهیدان شول. چې را پر زړه راکیاز کړم، زه چې انځړوی مې پټاو شو. ما چې چای بېخي نازوکې ځواني وې، بېخي پر نازوکو ځواني و. زما چې چند یو کوردار و، دا دوه بې کوره و. زما چې چای بېخي د دوی د لاسه دی غوټه مات.
زرلښت او فیض الله دواړه په قطر کې د افغان دولت او مرکزي پلاوي څخه غواړي چې تر هر څه دي لومړی اوربند وکړي. نور دي دوه ورونه په خپلو منځو کې نه جنګوي او نه دي هم میندې د دې جنازو ته کښېنوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. اوس موږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزني ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شئ. په خوست کې شمېر ځوانان او د ولایتي شورا غړي د ملي احصایې ادارې پر مسؤلینو نیوکه کوي چې د دې ولایت اټکلیز نفوس یې د موجوده اوسیدونکو تقریبا یو نیم برابر کم حساب کړی دی او لا هم دغه ولایت ته د 1450 کال د نفوس شمیرنې په اساس خدمات او امتیازات ورکول کیږي. احسان آرین له نورو جزئیات سره.
په خوست کې د ځوانانو یوه ډله په ټولنیزو رسنیو کې برېښنایي تذکرې واخلئ او د خوست نفوس بیا وشمیرئ. ټرند چلوي او په افغان حکومت غږ کوي چې د خوست اټکلیز نفوس پر ځای د دې ولایت د اوسیدونکو کره او دقیقه سرشمیرنه وکړي. د مسایسان او ارغوان په نوم د دې ولایت اوسیدونکو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د کلیو پراختیا، روغتیا او د پوهنې ریاستونو ترڅنګ د یو شمېر نورو رسمي ادارو ارقام ښیي چې د دې ولایت د وګړو شمېر له 1 میلیون زیات دی.
یو اشار یو 1 میلیون پورې وګړي لري. د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمېرنه وشي، له هغې وروسته د مکتپاغې باندې سهم راکړل شي.
د خپلو حقوقو د پیمال اجازه نه ورکوو دی چې موږ ته روغتون جوړوي، همداشان مکتب، مدرسه، پولیس اداره او د دولت نور امکانات او بودیجه چې موږ ته راکول کېږي هغه به د 6.5 لک خلکو دپاره وي. موږ په خوست کې 18 لک خلک اوسېږو.
د خوست د ولایت شورا غړی نورشان نورانی وایي د رسمي ادارو د معلوماتو له مخې د دې ولایت نفوس 14 لک کسانو ته رسیږي، خو په امنیت، روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې د 6 لک وګړو سهمیه ورکول کیږي.
تقریبا 3 لک ماشومان خوست کې واکسین کیږي، نو په همدې دلیل د خوست نفوس 14 لک ته رسیږي. کال یا دوه کاله مخکې د ولسمشر د فرمان په اساس لومړۍ درجه ته ارتقا کړې ده، ولې تر اوسه پورې دریمې درجې امکانات دي.
په خوست کې د احصایې ملي ادارې ریاست رئیس حضرت ګل تو تاخیل وایي د دې ولایت اوسنی اټکلیز نفوس یې د 1458 هجري کال د ترسره شوې نفوس شمېرنې له مخې اټکل کړی، خو وایي د ستونزه د برېښنایي تذکرو په ویش او یا هم د یوې بلې نفوس شمېرنې د سروې په ترسره کولو سره په اساسي ډول حل کېدلی شي.
الکترونیکی تذکیر ویش لړۍ شروع کړې ده، دا هم موږ د نفوس لپاره یو ښه بېلګه ده چې موږ د ټیک نفوس معلومولی شو.
یوازې خوست نه دی چې د 1458 هجري کال راوروسته پکې د نفوسو شمېرنه نه ده ترسره شوې، بلکې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ پکتیا، پکتیکا او لوګر هغه ولایتونه شمېرل کېږي چې د امنیت د نشتوالي له امله پکې تر اوسه د نفوسو کره شمېرنه نه ده ترسره شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برازیل مشهور جشن د کرونا ویروس له کبله لغوه شو. سمبا د برازیل هغه میله ده چې هر کال په ریو دی جنیرو کې جوړیږي او میلیونه سیلانیان یې سیل ته ورځي. د برازیل چارواکي وایي چې تر هغو به دا جشن ونه کړي چې د کورونا لپاره واکسین نوي جوړ شوی. عصمت څاروان راپور لري.
د کورونا وایرس د وبا د خپرېدو له ویرې ګڼ نړیوال مراسم او جشنونه لغوه شوي دي. په دې لړ کې د برازیل د ریو دی جنیرو کالنی پریډ هم لغوه شوی دی. دا جشن چې سمبا پریډ نومیږي او ټاکل شوی وه په فبروري کې جوړ شي لغوه شو. د دې پریډ ترسره کوونکو د سپتمبر په 14 نیټه ویلي و چې د نوې نیټې اعلان یې له دې سره تړلی چې د کورونا وایرس پر ضد کله واکسین جوړیږي. د سمبا پریډ د تنظیمولو د ادارې مشر یورګ کاستانتهیرا په ریو دی جنیرو کې خبریالانو ته وویل باید یوه میاشت نور انتظار وکړي چې آیا واکسین جوړیږي او کنه، او کله به خلک د کورونا وایرس په وړاندې معافیت مومي. د وویل نوی نیټه نه ټاکي. د ریو سمبا پریډ د نړۍ یوه تر ټولو ستره کلتوري میله ده. د دې پریډ تنظیمونکي وایي چې له درکه یې ډېر عاید ترلاسه کیږي او ډېرو خلکو ته کار پیدا کیږي. دوی همداراز وایي چې د دې پریډ د لیدلو لپاره د برازیل له ګوټ ګوټ او د غراس له نورو هیوادونو څخه میلیونونه سیلانیان ریو ته ورځي. په برازیل کې 4.1 میلیونه تنه په کورونا وایرس اخته شوي او نږدې 1.4 لک ورڅخه مړه شوي دي. له امریکا وروسته تر ټولو زیات کسان په برازیل کې په کورونا وایرس مړه شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحدو ایالاتونو کې 2.2 لک تنه په کورونا وایرس مړه شوي دي. په برازیل کې د جولای له میاشتې را په دیخوا د کورونا وایرس د خپرېدو شدت کم شوی دی، خو لا هم د نورو هیوادونو په پرتله زیات دی. د برازیل د روغتیا وزارت پر اساس په وروستیو دوو اونیو کې په دغه هیواد کې د ورځې په متوسط ډول 1500 تنه په کورونا اخته شوي او د ورځې ورڅخه 900 تنه مړه شوي دي. په برازیل کې پریډ په داسې حال کې لغوه اعلان شو چې د فرانسې، بریتانیا او هسپانیا په شمول ګڼو اروپایي هیوادونو وویل چې د کورونا وایرس د لا خپرېدا د مخنیوي لپاره به بندیزونه یا محدودیتونه ډېر کړي.
تاسو لا پیغامونو
حنی دیم د ننګرهار نه ستونزه مونږ دا په دې ولایت کې چې مخکې کالدار رایج وي او هغه باندې سوداګانې کېدی، اوس افغانۍ رایج دي او په کالدارو باندې چې په 100 روپۍ به یو شی کېده نو اوس په 100 افغانۍ نه بلکې په 250 افغانۍ کېږي. خلکو ته ستونزه ده، ګنګوسې داسې روانې دي که چېرې دا ریټونه او بیې برابر نه شي نو دا ټول ولس به بیا هغه کالدارو ته رواج ورکړي او بیا به ملي هویت چې کوم دی هغه به مونږ د لاسه ورکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کندهار ولایت څخه خبره کوم، په ولادا معنی ما د دواړو شکیلو غاړو څخه دغه هیله کوم چې بس نو پر دې ته پاک پر دې څنګه وخت مو کوي او نور مو مزه وي نور کولی وي چې مان مزه وي بس ته در په در یو ما دغه هیله د ازادي راځي د کارکونکو څخه ټول افغانستان ته زما زړه پیغام ورسي. والسلام.
نورستان ولایت و امال صالحین محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما په نورستان کې دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. من د نورستان ته و امال صالح کې یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سری سیوه شبکه د باندې سن لرو او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزور دی او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او شکم ځای کار ورکوي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې سینما مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالې کې هم حتی چې په مرکز تارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زمن د غاریدا شرکت او د اتصالاتو شرکت او مسولین هم دا اله داشیدات او مخفل خدمات پنځستان کې فعال کی ترسو خلکو هغه څنګه چې دی هغه رفه شي او هغه شرکت مسولین ته هغه لپاره هم دغه تمام شي. والسلام علی احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
سبا د کابل په وخت 2 بجې تشناسمن لاندې پروګرام لا سجی رډو لرو. په دې پروګرام کې د سولې مسله چیرل شوې ده، خو دا یادونه وکړو چې سبا هغه ورځ چې طالبانو د لومړي ځل لپاره کابل ونیو. طالبانو له 1989 تر 2001 کال پورې د افغانستان په یو لویه برخه واک درلود او په 2001 کال کې بیا د امریکا په مشه د ائتلافي ځواکونو له لوري دوی له واکه لري شول. نو که چیرته تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلي یا د سکایپ له لارې برخه واخلي، د خبرونه په ترڅ کې په ټلیفون شمیرې درته اعلان کړو او تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې پوښتنه وکړي او د خبرونه له میلمنو پوښتنه وکړي او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
نظری له ازر ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلي دي، طالبان وایي چې روان مذاکرات په د حنفي فقله مخته بیايو. نو د د په وینا بیا ولې طالبان وایي چې راتلونکي مذاکرات د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې وشي، دا په سوله کې د په وینا سما خبر نه ده. عبدالکبیر سبحانی له هلمند لیکي خوشاله یو چې له هلمند د جګړې پر ځای د سرات راپور ورکول کیږي. دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې له هلمند د جوارو د کارپاړه په تفصیل راپور اوریدل شي. حکمت الله حماس له نادلیلی کې د قطر میلوالو د روزګانی مور فریادونه واوري رحم وکړي. د پورزوګان کې مو د جګړې د قربانیانو راپور مخکې په خبرونه کې واوري. سخی بادشاه شاهین د خوست له ځاځي میدان نه پر استولې سمس کې لیکلي دي، په قطر کې خبرې سست دي خو په افغانستان کې جګړې تیز دي، جنگ دې نرم شي. تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د جګړې دواړه خواوې دي روغی جوړی ته مخه کړی. البته بخښنې سره د اس ام اس بشپړ نشو لوستلی ځکه چې حروف یې سم نه دي راخلي. ذاکر شیخ له اسدآباد لیکلی دی، خلیلزاد وایي چې د سولې د خبرو د بریا تضمین نشي کېدی او دی وایي چې امریکا باید د دې پروسې د بریا تضمین وکړي. یو شمېر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط اس ام اسونه راستولی دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې اوربند اعلان کړي او که چیرې اوربند اعلان نشي دا خبرې هیڅ معنا نه لري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی اس ام اسونه لولو چې وبخښي ستاسو را رسېدلی پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه.
ایرانی چارواکو ژمنه کړې چې زرنج او هرات ښارونو ته به د برېښنا پر لیږد دا او دغه غلطه د بادي برېښنا پر تولید کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه خبره کابل ته د ایران راغلي فنی او تخنیکی پلاوی پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال وکړه. د پخوانی ولسمشر نجیب الله لور ومنله چې د پلار د وجل کېدو د څلورویشتم تلین پلان شوی یادغونډه یې لغوه شوې ده. ټاکل شوی و چې دغه یادغونډه د افغانستان د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شي، خو پرون یو شمېر مذهبي او جهادي ګوندونو په دې اړه سخت غبرګون او مخالفت وښود. د افغانستان د فوټبال غوري لیگ په نننۍ لوبه کې شاهین اسماعیل او د میوند اتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته کته شوي. د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه ایرانی قاضي بندیزونه ولګول چې د غلطه د غیګنیونې د یو پهلوان د اعدام په حکم کې شامل وو. د هند تر واک لاندې کشمیر کې یو نامتو مدافع وکیل ووژل شو. پولیسو نن وویل چې پر بابر قادری پرون ماښام دوه ناپیژندو وسلوالو ډزې وکړې چې دوی په اړه پلټنې پیل کړي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا د یو پوځي چارواکي له وژلو بخښنه غوښتې. د جنوبي کوریا د سمندرونو او کپالنې د وزارت دغه وڅلوېښت کلن کارکوونکی د دواړو کوریاو لانجمن سمندري بندر ته نږدې وژل شوی او بیا د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې سوځول شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی بزګران وایي پیاز ارزانه پلوري ځکه د ساتلو لپاره یې سړې خونې نه لري. دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست غواړي چې سړې خونې ورته جوړې کړي. چارواکي بیا ادعا کوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
نصیر احمد له د یک ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته په تراکتور کې د خرڅلاو لپاره پیاز راوړي. نصیر احمد وایي په یو پارسل کې شاوخوا 9 کیلو پیاز اچولي، په نوي افغاني پلوري خو بیا هم نه خرڅيږي. دی وایي په دغه نوي افغانیو کې هم تاوان کوي.
دلته سرخونه نسته، د حکومت داسې ځای نه جوړې خلکو ته سم مثال هغه وساتي بیا په وخت خرڅ کې چې په بای خرڅ شي. خلک مجبور ده سرکو ته بازارو ته راولي تي خرڅې ځان خلاصوي. دا چې سرخونه جوړ سي د هر دکان د هر باغوالا چې مال وساتل سي سي په موسم سي هر وخت قیمتي سي د حکومت ورید وکړي په بل مملکت خرڅ کې خو به خدای هم د باغوالا چره کېږي هم د دولت مسول کېږي.
امیر هم د غزنی ښار ته څیرمه په کولاغچ سیمه کې پیاز کرلی او ښار ته د پلور په مخه راوړي، خو لاس تر ځنې ورته ناستی. دی وایي هر کال په خپلو حاصلاتو کې تاوان کوي، وجه هم د کرنې او مالداری ریاست نه همکاري ده.
فارسل یو قیمتر بود، فارسل 400-4.5
کرد. تیر کال یې بیل وړه وه، تیر کال یو فارسل په 4.5 کلداری خرڅېدلی، خو سږ کال په نوي او یا هم اتیا افغانۍ نه خرڅېږي. ټولې لارې تړلې دي، هیڅ لوري ته هیڅ شی هم نه ځي، هر شی ډیر ځان دی. کسړی خونی وای یا دولت سړی خونی جوړی کړی وای خلکو به ساتل چې وای ساتي حتمان ګرانیږي.
دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست څخه غواړي چې سړی خونی ورته جوړی کړي. دوی وایي که دا کار وسی پیاز به پکې زیرمه کړي او په مناسب وخت کې به یې بازار ته وړاندې کړي. خو د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي بیا ادعا کوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. د دغه ریاست رئیس عبدالولي کوچی خپل بزګران هم په ناغېړۍ تورنوي او وایي همکاري نه کوي.
شوندانې سروي خونې امر م ورته واخېست، سروي م وکړله او تودې م ورته وکړله. دا څلور میاشتې کېږي چې مونږ شروع کوو، سبا یې شروع کوو. 90% پیسې مونږ ورکولې، 90% دوی ورکولې او د دې سره سره هم دوی ونه شو کړی او طالبانو پرېنه خودل. نو مونږ څه وکړو؟
وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دا چې په غزنی کې به څومره پیاز په کال کې کرل کیږي عبدالولي کوچای وایي په زرګونه ټنه وي، خو کره شمیر یې نه دی ورته معلوم. غزنی هغه ولایت ته چې ډیری کاریزونه یې د اوبو د کچې د ښکته کېدو له امله وچ سوي او بزګران یې د کښتونو د اوبو کولو په مخه له لسګونه متره لاندې د تیلو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي او په کښتونو یې لګوي. بزګران وایي له دې امله هم دوی ته د کښتونو حاصلات په ګرانه تمامېږي. د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ اخته دي.
په غزنی کې د پیازو له سوداګرۍ په هلمند کې د جوارو کروندې ته مخه کوو. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال د نورو کلونو په نسبت ډیرو بزګرانو د جوارو کرلو ته مخه کړې ده. زموږ همکار الیاس دی ناوې ولسوالۍ ته تللی دا تفصیلي راپور لري.
د لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتر لري د ناوی ولسوالۍ د چلدو مشهور سیمې ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی، خو په دې وروستیو څو کلونو کې اکثره کروندګر د نورو دانو تر څنګ جواري هم کوي. دلته د جوارو د دوو کروندو په منځ کې اوږد په مرغو زرغون لښتي یا ویاله کې د ناستې پر مهال یوازې اسمان ښکاري. آرام خو ګرم ماحول دی، اما زما دپاره همدا
ښایست
د جوارو د دې کروندې مالک په خبرو او کار تکړه ښکاري، خو نه پوهېږم چې ولې، اما نوم نه وایي. دی مو د احمد په مستعار نوم راضي کړ.
فابریکې جوړې شي، جوړو ته زمینه برابره شي، چې عواید مو مقصد ډېر شي او د جواري مو نرخ نه ودونه شي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال جوار ډېر کرل شوي دي. دوی بیل بیل لاملونه یادوي، خو اوس چې په هلمند کې څو فصله کوکنار کرل کېدای شي، نو د ناوې د چلدو اوسیدونکي احمد ولې جوار کرلی دي؟ له ده څخه مې د دې دواړو د ارزښت او قیمت ترمنځ فرق وپوښتئ. احمد وویل که هر یو ګران وپلورل شي دی به هغه ته مخه کړي.
سږ کال جواري ښه دي چې نرخ ونهسي، بیا نو یو شی راته جوړوي. که نرخ ونهسي دغسې په تور وبوي، نو بیا مصرف هم نه راته جوړېږي. تاریاک خو ارزان دي، په دغه باندې تاریاک هم شی نه جوړوي. اوس خو که دا جواري او دا شی نرخ ونهسي، بیا نو دا تر تاریاکو موږ ته ګټه کوي. دا بیا ډېره لاسته راوړنه لري، حاصلات مو ډېرېږي. سره
د تریاکو یو من ښه شیره چې څلور نیمې کیلو کېږي، شاوخوا 200 امریکایي ډالره قیمت لري، خو د جوارو یو من ممکن 40 امریکایي ډالره وپلورل سي. اما احمد وایي د کوکنارو د شیرې ساتل او پلورل ډېر خطرونه لري. دی د جوارو کښت په دې خاطر کوي چې حاصل یې اسانه او پلورل یې تر دې هم ساده او اسانه کار دی. یوې بلې کروندې ته ځم. دلته تر ونې لاندې ناست کروندګر بیا د احمد په څیر نظر نه لري. دی وایي جوارو یې مرض کړی دی او دا کښت پیسې نه جوړوي.
اوس سید محمد نوم یاشم، د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بلې اوس شش کال مو جواري ولې چې کرلي دي، مګر خوند یې نشته. یو خو مرضونه واپتونه کړي دي، دا پیس مرض هم په ګډ دی. اکثره خلک دوای په پاش خو خاص نتیجه نه ورکوي. او بل چې حاصلات یې واخلو هم پر جریب باندې مثلا دوه خوروار یو نیم خوروار کوي، هغه چې حساب ورته وکړي خپل مصارف نه جوړي. تاریخ خلک په دې خاطر کوي چې خو پیسې ډېرې پیسې دي، غونډې پیسې دي، خلکو ته یو شی جوړي. تاریخ دغه جواري چې په دې خاطر نه کوي چې واخلي په هغه وخت کې من په 100 روپۍ انو بار خاص خلق ته د خاص ګټه نه کوي.
سید محمد په داسې حال کې د جوارو لکروندو سر ټکوي چې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال نسبت تیر ته ډیر کروندګر د جوارو په کښت تخته سوي دي. د دې ریاست د پروګرام او برنامو مسؤل سید رفیع الله کلام وایي تیر کال 10000 هکتار ځکه باندې جوار کرل سی ول، خو سږ کال دا شمیر تر 8000 پورته دی.
زموږ د معلوماتو له مخې د جوارو په حاصلاتو کې د 19 کال په پرتله په 19 کال کې 14.5% زیاتوالی راغلی دی، او دغه رقم په 1499 کال کې موږ تقریبا د هلمند په ولایت کې 10215 هکتار ځمکه کې جوار کرل سوي دي، چې 1,9890 میټریک ټنو حاصلاتو د ورکولو اټکل سوی دی، چې سږ کال به لاسته راځي. او دا مهال تر اوسه حاصلات نه دي اخیستل سوي، او نږدې ورځو کې انشاءالله د جوارو حاصلات په ټولېدو دي.
په هلمند کې د اکثرو خلکو اقتصاد پر کرهنه ولاړ دی. ډېر کروندګر اوس هم په لږ وخت کې د ډېرو پیسو د پیدا کولو په خاطر کوکنار کوي، خو په نږدې ټولو سیمو کې چې د حکومت تر حاکمیت لاندې دي، د دې وخت فصل د کوکنارو په ځای نور دانې له دې جملې جوار کرل کیږي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ز فریبا ظاهر یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په تیرونی کې موږ ستاسو لنیکه مرغه ډیر زیات پیغامونه، خو اکثره د سولې په اړه ترلاسه کړي دي. لکه چې تاسو هم په جریان کې یاست، په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکرات تو تدابیر نیول کیږي، هلته بحثونه روان دي چې څنګه د سولې اصلي مذاکرات پیل سي. او په همدې ترڅ کې د خلکو هیلې او غوښتنې هم د حکومت څخه او هم د طالبانو څخه ډېرې لوړې دي. مخصوصا زموږ ډېری اوریدونکي له دواړو لورو څخه د جګړو ختمول او د اوربند غوښتنه لري. نو زه غواړم چې په دې خبرونه کې تر ډېره ستاسو همدغه پیغامونه راوخلم، او دغه راز به د اوربند په تړاو دا چې دواړه خواوې څه جواب لري ستاسو دغو غوښتنو ته، د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند خبرې هم دروابروم، او د خبرونې په وروستۍ برخه کې که وخت وو د نورو موضوعاتو په اړه ستاسو پیغامونه هم خبرو. را سره اوسئ، دا خبرونه را سره یو ځای تعقیب کړئ. ورځو ستاسو پیغامونو ته.
بلې، زما د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټولو ته د زړه د نیکې هیلې سلامونه وایم. زه ډېر خوشحاله شوم چې دوی پر مز د طالبانو د افغان حکومت د سولې د خبرو زیری وکړي. بې حده خوشحاله شوم کینه کښې په خدای باور ورته پښتو جامو کښې را ځایلم. وسلام، احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زما دا پیغام دی د افغانستان سپیر غاړو ته، طالبانو ته، مخصوصا افغانستان ځواکونو ته دی. یو په بله بانه دي ټوله نظم دی خپل لګلې سره وکړي، نورې خبرې سره وکړي، او موږ اوازې اورو چې وند روان مذاکرات روان دي. چې ځان باندې موږ دا غوښتنه کوو دواړو ته چې بله ور وژنه بس کړي، نورې نورې سوله راولي. ډېر کوي سیم ته. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه په پالیسی حال د هلمند ولایت مرکز خرګا ښار په تماس یم. د کور د سولې خبرې چې دغه اوس کومې غونډې روانې دي، د سولې په مذاکراتو پر ټولو غړو باندې دغه زخت وم. د هلمند ولایت د ټولنې دغه چې ځوانان غواړي چې په هېواد او په ټول هلمند کښې مو سوله راشي. په هلمند کښې جګړې ورځ تر بلې زیاتېږي، نو هیله مو دا ده چې ژر تر ژره د سولې خبرې یو لاره نتیجه له ورکړي.
السلام علیکم. زه ګلجان د وردګ د ولایت نه خبره کوم. هیله کوم چې زما پیغام نشر کوي. دا د طالبانو د کابل د حکومت په جنګ کښې اوس جنګ کلیو ته ځغولی. دا د کلي خلک مسلمانان نه دي، انسانان نه دي، پوهېږي نه دا څه خبره ده، دا څه پرېدونه دي، دا څه خل چل دی چې کله جنګ د ښاریاتو جنګ باید په ښاریاتو وشي چې شتمنۍ پکې دي، حکومت پکې دی، زیر پکې دی. په کلیو کښې څه شی دي چې کلي کښې خلک وژني؟ ملت ولې وژني؟ ملت څه ګناه کړې چې جنګ د کلیو ته کلي ته بل کلي ولې کلي خلک انسانان نه دي، د وطن نه دي؟ دومره بې فکري دی د مشرانو سره چې ده ته فکر وکړې موږ جنګ کلي ته وګړو، ولسونو ته ولس ولیو ته بیایو. ولې په ښاریاتو کښې په ښاریاتو کښې مرکز دی چې حکومت ته یوې نیسې چې د بل نه نیسي. په کلیو کښې څه شی شته؟
زما نوم افضلی دی، د وردګو د ولایت اوسېدونکی یم، د ایران څخه خبرې کوم. زما د طالبانو او د ملا هیبت الله نه او د عبدالله نه او دولتي چارواکو نه د هر افغان دغه غوښتنه ده چې نور جنګ په افغانستان کښې ختم شي او سولې ته مخه شي. په دې خاطر باندې چې د افغانستان ملي اردو 200 ځوانان د ورځې طلبات ورکوي، او طالبان هم دغسې طلبات ورکوي.
زستان ولایت و عمر سالین قریب محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کښې یم. اسلام وروسته د دغه صلحې په اړه زما نظر دا دی چې دغه اوږده انتظار او د اوږدې ځنډ نه وروسته چې د مذاکرات پیل شوي ده، نو د افغانستان ملت کښې هم دغه خوشبیني حاصله شوي ده. تاسوتان د دغه جګړې چې نن د عمل په میدان کښې ګورو، د جګړې دغه شدت چې ګورو، نو بیا یو ډول ناهیلي په خلکو کې ایجاد شوې ده. زما په نظر باندې دغه موږ تاسو که د افغانستان تاریخ ته وګورو چې دغه تقریبا 50-40 کاله کېږي چې په افغانستان کې جهان جریان لري. متاسفانه هغه یو امیر شوده او میدان شوده جنګ ده او د افغانستان د رحمنانو هڅه کوي چې په افغانستان کې دغه جګړه توده وساتي. نو په دې اساس باندې موږ طالبان یو او د حکومت نه دا هیله او دغه خوښ کوو چې د خپل هېواد په خاطر د خلکو هغه بد وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان د ترقۍ او د انسانیت د خیرخواهۍ په اساس باندې تاسې خپل دریس چې دي دغه څومره په اړه روښانه کړئ او نرم کړئ او د افغانستان کې د دوامدار شرح لپاره اوسنۍ فرصت چې پیدا شوې ده باید دغه فرصت او دغه مردای بلاسه وامنه کړو.
السلام علیکم. د آزادي رادیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. آغای ګویم د